ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې پایلې شریکې کړي. او د چیک جمهوریت حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بللي او له دې هېواد یې د وتلو امر ورته کړی. دوستانو ستړي مشئ، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره به په دې خپرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم ولرو، خو پیله خبرونه کوو. په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یستخار کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالي کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. او زرګونه امریکایي او پولنډي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د افغان حکومت لخوا د ایران په یستخار کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د یو شمیر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د لومړنیو ریپورټونو له مخې ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه درې افغانان وژل شوي، څلور ټپیان دي او یو شمیر نور تري تم دي. په ټولنیزو رسنیو کې د سوځیدلي موټر ویډیو خپره شوې ده چې په افغانستان کې د نن یې د خلکو سخت عکس العمل راپارولې. افغان سفیر عبدالغفور لیوال چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې تیره شپه یست خار ته رسیدلې ازادي راډیو ته وویل چې دا دوی تحقیقات پیل شوي او نتیجه به یې له بشپړېدو وروسته اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه ویلي چې د یست ولایت سیاسي مرستیال احمد ترحمی بهبادی تایید کړی چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلۍ پر موټر ډزې کړې دي. خوای چې موټر د ګړندتوب له کبله د اورګاډي د پټلۍ د څنګ له موانعو سره لګېدلې او اور یې اخیستې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان سفیر به د افغانانو پر موټر د ایراني پولیسو د ډزو د دلایلو او د پیښې د عاملانو د عدلي تعقیب په اړه څېړنې وکړي او راپورټ به یې د بهرنیو چارو وزارت ته واستوي. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه پرون د میانشین ولسوالۍ په تناوچي سیمه کې هغه مهال وشوه چې د ملکي وګړو د سپرلۍ یو موټر په سړک کې پر ایښودل شوي ماین برابر شو. په دې چاودنه کې له پنځو سپرلیو درې تنه چې یو ماشوم هم پکې دی ټپیان شوي دي. په خبر پاڼه کې دانه دی ویل شوي چې دا ماین کومې ډلې ښې، خو ویل شوي چې په کندهار کې په تیرو درې ورځو کې دا د سړک د غاړې د چاودنې درېیمه پیښه ده او قربانیانې ټول ملکیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یو بل خبر له مخې د کندهار د محبس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوی. د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ناپیژاندو کسانو پرون د کندهار ښار سیمیان پله ته نږدې د سمنوال محمد اګل مجاهد پر موټر ډزې وکړي. په هرات کې چارواکو لسګونه هغه هوټلونه، سالونونه، رستورانتونه او د اوبو حوزونه او نور تفریح ځایونه تړلي چې د دوی په وینا د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو نه یې سرغړاوی کړی و. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دا ځایونه په هرات ښار کې د قرنطین له اصولو د سرغړونې په خاطر بند شوي دي.
ده ها تالار، هوتل،
رستوران و لسګونه تالارونه، هوټلونه، رستورانتونه او تفریزایونه چې په هرات ښار کې فعالیت پیل کړی و د کرونا وایروس د سرایت د مخنیوي او د خاریانو د روغتیایي خوندیتوب په خاطر بند او لاکو مهر شول. په هرات کې د کرونا پر ضد د مبارزې ولایتي کمیټې د پنځشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول عمومي مکانونه باید بند شي. د والي ویان ښاغلي فرهاد یو ځل بیا د هرات پر اوسیدونکو غږ وکړ چې د مسؤلو چارواکو سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. لا ازادي رډیونه خبرونه اوري. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالي کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. برمن پارلی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د فرانسې پوځي ځواکونو د خپلو متحدانو په ملاتړ په اسلامي مغرب کې د القاعده امیر عبدالمالک دروګدیل او د هغه څو تنه نږدې ملګري د مالي په شمال کې وژلي. دروګدیل په الجزایر کې زیږیدلی و او د توارک توکم وسلوالو جهادي ډلو په هغه عملیاتو کې ګډون درلود چې د مالي د شمال درې و دوه برخې ونیولې، چې وروسته بیا د فرانسې پوز مداخله وکړه او د وسلوال ډلې په 2013 کال کې له سیمې وایستله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران د غنی شوو ایراني مو د زیرمو زیاتولو ته تر هغې کچې چې په 2015 کال کې ورته ټاکل شوی وه په زیات توپیر دوام ورکوي. د ادارې په خپل نوي رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي د مې په میاشت کې له 6 نیټې راهیسې په ټیټه کچه د ایران د غنی شوو ایرانیمو کچه 1501.6 کیلوګرامو ته رسیږي چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې څخه 8 ځلې زیاته ده. زرګونه امریکایي او پولنډي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات اصلا د مې د میاشتې لپاره پلان شوي وو خو د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه ځنډېدلی. په دې تمریناتو کې چې د پولنډ په شمال کې روان دي او د جون د میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 4000 امریکایي او 2000 پولنډي سرتیري دوام لري. شاوخوا 4000 امریکایي او 2000 پولنډي سرتیري ګډون لري. چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وایي د حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکونکو نامطلوب اعلان کړی او هغوی ته یې امر کړی چې له دې هېواده ووځي. هغلی بابش پرون په یوه خبري غونډه کې ویل دا پرېکړه د زهري موادو له هغې قضیې سره ارتباط لري چې د سفارت د کارکونکو د خپل منځي اختلافونو له کبله رابرسېره شوې وه، خو وروسته څرګنده شوه چې هر څه جالي وو. د چکي رسنیو د رپورټونو له مخې دا زهري مواد په پراګ کې د روسیې د سفارت اړوند د علم او فرهنګ د مرکز مرستیال مشر اندری کونچاکوف پراګ ته راوړي وو، څو د پراګ ښاروال او د ښاروالۍ دوه تنه نور چارواکي پرې مسوم کړي. دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. دا ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې ده. په دې موضوع په رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه بریدونو د څېړنې پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریکې شي. د کابل ښاروال داود سلطانزوی وایي په دې ښار کې په سلو کې اتیا لوړ پوړي ودانۍ او ښارګوټي د منظم پلان پرته او د زور په وسیله جوړ شوی دی. د خغلی سلطان زوی سره مرکه لرو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د چک جمهوریت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان بللي او له دې هېواده یې د وتلو امر ورته کړی. دا موضوع هم څېړو. له موږ سره اوسئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو ته خوشبیني څرګنده کړې. ګوتیرش د ملګرو ملتونو مشورتي بورډ په غونډه کې چې پرون د آنلاین تماس له لارې جوړه شوې وه وویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې روانو هڅو سره مرسته کوي. د دې بورډ غړي سیما سمر په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل لري.
سیما سمر چې د منځګړتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مشورتي بورډ غړې ده وایي چې پرون د غبرګولي په 14 نیټه د دې بورډ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو. میرمن سمر تیره شپه ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې آنلاین غونډه کې له سرمنشي انټونیو ګوتیرش څخه په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د ملګرو ملتونو د ونډې د پراخېدو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي ښاغلی ګوتیرش د ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې په هڅو کې به همکاري وکړي.
ازش خواهش کردم که در رابطه با سولا در افغانستان ملل
سرمنشی څخه مې هیله وکړه چې ملګری ملتونه دې د افغانستان د سولې په مسله کې نور فعال عمل وکړي. له طالبانو سره د خبرو په بهیر کې باید د ښځو پر حقونو او پر بشري حقونو معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشی وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې خوشبین دی. په تیره اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر چټک شوی، د سازمان چمتو دی چې په دې برخه کې مرسته وکړي. د منځګړتوب په چارو کې د سرمنشي مشورتي بورډ اتلس غړي لري. سیما سمر چې مخکې لده د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشروه او اوس مهال د بشري حقوقو په چارو کې د دولت وزیره ده، په 2019 کال کې د دې بورډ د غړي په توګه ومنل شوه. نوموړې وایي چې ملګري ملتونه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول ولوبوي.
ما فکر میکنم که ملل متحد هنوز هم یک اعتبار
باید زه فکر کوم ملګری ملتونه لا هم د افغانستان په خلکو کې یو اعتبار لري، یعنی دا سازمان چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وارث بلل کیږي کولای شي ډیر اساسي او مهم رول ولوبوي. انټونیو ګوتریش د اپریل په 10مه نیټه ویلي وو چې ملګرو ملتونو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړي دي، او له هغه هم مخکې د مارچ په 23مه نیټه د افغانستان په ګډون په ټولو جګړه ځپلو هیوادونو کې د اوربند غوښتنه کړې وه. ښاغلی ګوتریش په اپریل میاشت کې وویل چې د نړۍ 14 غیر حکومتي وسلوالو ډلو د اوربند لپاره د دغه غوښتنه منلې ده، خو د طالبانو نوم په دې لیست کې نه و. طالبانو تقریبا دوه اونۍ مخکې د کوچني اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ، او له دې سره ولسمشر اشرف غنی هم سمدستي د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې اوربند رعایت کړي. د دې اوربند د مودې له پای ته رسېدو سره سره طالبانو د خپلو حملو د بیا پیل په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د دوی جنګیالیو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې پر افغان ځواکونو حملې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا یو مخکښ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکانل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا تیری اداری تیروتنې باید تکرار نشي. اسدالله لودین پرې ریپورت لري.
د امریکا لوړپوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد یې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانۍ ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپلې وینا پر مهال وویل له افغانستانه د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د ده په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کلکې نیوکې وکړې.
افغانستان despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan
په افغانستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سوه، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپله نهیلي څرګنده کړې او له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندي کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تېرې دورې تېروتنې باید تکرار نه سي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونیوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور بے بنسټه وباله. امریکایي سناتور میچ مکانل وایي له افغانستانه وتلو کې باید احتیاط وشي، او د ده په باور د دغې لانجې یوازنی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړې ده. دا یوازنۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیري افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال مې میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پایل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي، او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. کابل خاروال داود سلطان زوی خبرداری ورکړي چې نور به څوک د بې پلانه بلند منزلونو، خارګوټو او یا ودانیو د جوړولو اجازه ونه لري. نوموړی چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې کابل خاروال په توګه کار کوي وایي پخوا داسو ودانیو د پلازمینې بڼه او پکې د ژوند چاپیریال ته زیان رسولی. په یوې مرکې کې لیمی هادي له ښاغلي سلطان زوی پوښتلی چې په کابل ښار کې د بې پلانه ودانیو له کبله د ژوند چاپیریال ته څومره زیان اوښتي.
خروال صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځینې ښارګوټي جوړېږي چې هغه محیط زیست ته ډېر زیات زیان لري، تاسو په نظر دغه کوم ښارګوټي چې جوړېږي تاسو نه اجازه اخلي؟
ځینې ښارګوټي چې جوړ شوي زه دا مسؤلیت په غاړه واخلم، زه په اوږه واخلم. دا ښارګوټي په زور جوړ شوي دي. د کابل نږدې 80% ساختمانونه بې پلانه او بې اجازې دي. همدا بلند منزلونه چې پلان شوي منطقو کې جوړیږي په زوره جوړیږي. مونږ خو مسمم سوسیوې درو، تر اوسه مو څو دانې درولې دي او ټولو ته زه وایم چې تر څو چې زه دلته یمه مونږ یې نه پرېږدو. راځئ مونږ ته اجازه درکوو، راځئ چې درسره کار وکړو. تاسو حق لرئ یو شی جوړ کړئ، تاسو حق لرئ چې بزنس وکړئ، تجارت وکړئ، او مننه کوو چې خپلې پیسې په کار اچوئ په افغانستان کې. مګر راځئ چې په قانوني توګه دې ته یوه لاره جوړه کړو. مونږ او تاسو به کینو یو فارمول په اساس، یو منطقه چې مونږ انتخابوو چې د تجارت لپاره ښه منطقه ده، دې ته به انکشاف ورکړو. د تاسو ضرورت ته به مونږ توجه وکړو. پنځه منزله نه، لس منزله، شل منزله جوړ کړئ. مگر راځئ چې یو پلان په اساس جوړ کړو چې هغې کې د زلزلې موضوع په نظر کې ونیول شي، د آبرسانی موضوع په نظر کې ونیول شي، د فاضلاب موضوع په نظر کې ونیول شي، د انرژي موضوع په نظر کې ونیول شي، د ساختمانی موادو د استعمال موضوع په نظر کې ونیول شي. حتی د نما ډېر بدرنګ شیان په کابل کې جوړ شوي چې ښار یې بیخي بدرنګ کړی دی. هر څوک راځي په خپل شکل، یو بنزل جوړوي په پاس کې، یو بامبوټي جوړوي د خپل ځان لپاره او د خپل کورنۍ لپاره. ښه صحیح ده، دا وکړه، مګر راځي د یو مهندسي منطق په چوکاټ کې د شیان جوړ کړو. مونږ درسره مرسته کوو. اوس ښار بیخي د کیفیت نه وتلی دی، د ساختمانی لحاظ نه.
داود سلطان زوی کابل خاروالو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو مرکه اوریده، له خغلی سلطان زوی سره بشپړه مرکه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com خپره شوې ده. هر وخت او هر کله چې وغواړي دا مرکه په تفصیل سره په کابل ښار کې د شتو ستونزو او شتو ننګونو پر موضوعاتو باندې راڅرخي. زموږ په ویبپاڼه کې دغه مرکه په تصویري بڼه کتلی شي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. وسمدا چې نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څه وایي، فرشته جلال زی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ماموریت په اړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د پای ته رسولو ژمنه کړې، د دوو امریکایي څېړونکو نظرونه خپاره کړي چې یو جو لیبرمن او بل متقاعد جنرال جک کیندی. جو لیبرمن له 1989 میلادي کال تر 2014 میلادي کال د امریکا د سنا غړی وو، او متقاعد جنرال جک کیندی د امریکا د پوځ د لوی درستیز د مرستیال په توګه کار کړی دی. دواړه اوس په امریکا کې د جګړې د مطالعاتو په انسټیټیوټ کې د مشرتابه د پلاوي غړي دي. د دې تحلیلي مقالې په پیل کې لیکل شوی چې دا به چې جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې د دې کال تر پایه ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، د امریکا لپاره شرمناکه تسلیمي وي، ځکه امریکا به له داسې دښمنه ماته خوري چې تر ډېره حده یې ماته ورکړې وه. د امریکا متحدو ایالاتو په 2011 میلادي کال کې په سپتمبر میاشت کې تر خونړیو حمله وروسته چې زرګونه امریکایان پکې ووژل شو، افغانستان ته خپل پوځیان واستول. پر امریکا حمله د القاعده تروریستي شبکې کړې وې چې هغه مهال مشرانو ته طالبانو په افغانستان کې پناه ورکړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ته د رسیدو څخه وروسته په مکرر ډول په بیانونو کې ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د ولس جوړولو مسؤلیت نه لري، او هم نشي کولای چې په افغانستان کې د پولیسو دنده سرته ورسوي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې افغانان باید په خپل هیواد جوړ کړي. د طالبانو سره د امریکا د سولې په موافقه کې یوه اساسي خبره د طالبانو او حکومت ترمنځ د روغې جوړې لپاره د مخامخ مذاکرو پیل دی. خو دواړو امریکایي څېړونکو چې د واشنگټن پوسټ په دې مقاله کې نظرونه خپاره شوي ویلي چې د امریکا پوځ نه په افغانستان کې د ولس جوړولو هڅې کوي او نه د پولیسو کار کوي، بلکې د دوی په وینا د هغه دشمن پر ضد مبارزه کوي چې په امریکا کې د حملو او د امریکا د خلکو د وژلو لپاره لا هم دسیسې او پلانونه جوړوي او له داسې دشمن سره جنگ یوازې د امریکا د پوځ په وس کې ده. په مقاله کې خبرداری ورکړ سوی چې که امریکایان مخکې له وخته له افغانستانه ووځي نو درد به یې افغانانو ته نه بلکې امریکایانو ته ورسیږي. فارن پالیسی په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د وروستیو خونړیو حملو په اړه چې په کابل کې یې کړې یوه مفصله مقاله خپره کړې او د داعش له ډلې سره یې چې د دې ډلې مور بلل کېږي د هغې پر ارتباط د یو شمېر څېړونکو تبصرې خپرې کړې دي. په دې حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکي افغانان ووژل او زخمیان شو. وروستی قرباني یې مولوي محمد ایاز نیازي و. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او طالبانو د سولې موافقه کړې او د کوچني اختر لپاره د دواړو خواوو اوربند د یو شمېر کارپوهانو له نظره د سولې د خبرو د پیل پر خوا مهم ګام و، خو د داعش د خراسان د ډلې حملې د زیاتېدو په حال کې برېښي. داعش د منځني ختیځ پیداوار او د اکثر سنی عرب جنګیالو ډله ده چې په خپل اصلي ټاټوبي عراق او سوریه کې فعالیت نږدې له منځه تللی دی. عمران فیروز چې فارن پالیسی ته دا مقاله لیکلې د داعش ډلې او د خراسان د څانګې ترمنځ ارتباط تر پوښتنې لاندې راوستی او د کارپوهانو د شبکې د یوه مشر څېړونکي توماس روتیک سره یې خبرې کړې دي. توماس روتیک ویلي چې سره له دې چې دواړه د جغرافیایي اړخه زیات واټن لري خو دا وسلوال که انفرادي حملې هم کوي تر یوه بیرغ لاندې د حملو مسؤلیت اخلي او همدا د داعش د تروریزم لاره ده. د دې کبله توماس روتیک ویلي چې په افغانستان کې هغه سي ثبات ته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تمه کیږي ډېره زیاته لاره پاته ده.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریکې شي. دا کمیسیون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي بچي روغتون کې له حملې د څلېرویشت ورځې د تېرېدو وروسته هم د بې پولي ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهېږي چې دا برید چا کړی. امید ظهیر ملې په اړه رپورټ لري.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کېږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هیڅ یوې پیښې وروستی راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
تر اوسه پورې د حقیقت موندنې کمیټو مکاشفانه خپل راپور له ولس، رسنیو او حتی د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغسې حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دی د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه په ورځ د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې اونۍ تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولې زموږ ناروغان او کارکوونکي په نښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و، خو ولسمشری ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کېږي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هره تروریستي پیښه چې هره تروریستي ډلې یې کړې ده حکومت یې معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کېږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړنې وکه کېږي. بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څیړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې، خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جومات کې د شوې چاودنې د څیړنې لپاره چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی له 100 تنو نورو سره ووژل شو، پلټونکي پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ، د چک جمهوریت حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه ډیپلوماټان نامطلوب کسان وللي او له دې هېواد یې د وتلو امر ورته کړی. د چکی رسنیو د رپورټونو له مخې د روسیې سفارت دوه کارکوونکي پراګ ته د زهري موادو د لیږد په قضیه کې چې جالی بلل شوي تورن دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش وایي د ده حکومت په پراګ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نامطلوب اعلان کړي او هغوی ته یې امر کړی چې له دې هېواده ووځي. ښاغلی بابیش پرون د جون په 15 په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر توماش پیتریچک هم ورسره و، په یو خبري کنفرانس کې وویل دا پریکړه د زهري موادو له هغې قضیې سره ارتباط لري چې د سفارت د کارکوونکو د خپلمنځي اختلافونو له کبله رابرسېره شوې وه، خو وروسته څرګنده شوه چې هر څه جالي وو. ښاغلی بابیش زیاته کړه: د چک د امنیتي معلوماتو ادارې BIS د اطلاع په اساس روښانه شوه چې دا قضیه د روسیې د فدراسیون د سفارت د کارکوونکو ترمنځ د خپل منځي اختلافونو په نتیجه کې هغه مهال رابرسېره شوه چې له دوی څخه یو تن پر چک سیاستوالو د حملې په اړه زموږ استخباراتو ته عمدن ناسم معلومات واستول. ښاغلی بابیش زیاته کړه چې د سفارت د کارکوونکي هڅه وکړه چې د روسیې او چک جمهوریت په اړیکو کې لانجې لا زیاتې او په دې هېواد کې د روسیې ښه نوم زیانمن کړي. نه صدر اعظم او نه د بهرنیو چارو وزیر یو هم د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړې او د سفارت د دوو کارکوونکو نومونه یې هم یاد نه کړل. خو د چک د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په پراګ کې د روسیې د سفارت اړوند د علومو او فرهنګ د مرکز مرستیال مشر اندری کونچاکوف د مارچ په نیمایي کې له روسیې څخه رسینډاوله زهري مواد د دې لپاره پراګ ته راوړي وو چې د پراګ ښاروال زدنیک هرب او د ښاروالۍ دوه تنه نور جګپړي چارواکي پرې مسموم کړي. دا هغه چارواکي دي چې په پراګ کې د روسیې د سفارت د مخې د واټ د نوم د بدلېدو ملاتړ یې کاوه او یا پکې ښکېل وو. دا واټ د کرملین د یو سرسخت منتقد په نوم چې د مبارزې په جریان کې ووژل شو نومول شوی. د کار د کرملین سخته غوسه وپاروله. چکی رسنیو هم تیره میاشت د روسیې استخباراتو د دې مشکوک ایجنټ نوم اندری کونچاکوف یاد کړی وو. مسکو هغه مهال دا راپورونه جالي بللي وو او رد کړي وو. د روسیې سفارت پرون د دې ډیپلوماټانو ایستل هم غیر عادلانه ګام وباله او وی ویل دا اقدام ښایي چې پراګ له روسیې سره د لانجمنو اړیکو بیرته ښه کول نه غواړي. ستاسو له پیغامونو
خواجه محمد خاجن د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه سره پاړی کیم. غواړم چې دا غنم مبارک تاسو سره معلومات شریکم. دا غنم ډیر غنم روان دي دلمنه څخه کندهار طرف ته او د ویشن بولدک اوري پاکستان. تاسو څخه غواړم چې د ولسوالۍ چارواک سره دا خبره شریک کړئ چې دا غنم مخاوني سي موږ د پاکستان څخه خارج ودی د دې څخه بعد موږ مخنیوي وکړو. سلامونه.
زراز محمد یم د بلوچستان پاکستان توبه څخه خبره کوم. تاسو ډیر مننه تاسو د پروګرام ډیر مننه ډیر شیخ فرونی دي زما پیغام دادی او ټول مسلمانانو ورونو ته او ټول پښتنو ته چې کورونا وایرس دی دا یو وبایي مرض دی چې د دې د خیال وساتي ماسک ولګي لاسونه او خوله په صابون باندې فریمنځي د دې سره ډېر احتیاط وکړي خلک دې مزاق نه جوړوي احتیاط ورسره وکړي ډېر مننه.
ما د حکومت صدا غیل چې د دې خلا خصنا د عمر بازارونه باندې عمر سره عمر سره کې وره موږ په خطا کړه ما شان لا په کول کې نه د دوی چې وشه دا او د سکینان ته نه رسیدا مرو مرو خل پر سیز موږ په خطا کړه ما شان لا یا لاړې لکه چې موږ لري خو اړې موږ خلاص یا د نو سره عمر سره دا سما د صدا دی راځي صدا غیل د سما دا غیر پر حکومت ورسی او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غلازادي رادیو ناورې اتنی می بجې شوې ور بیا په مخړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته په تهران کې افغان سفیر وایي د افغانستان حکومت د ایران په یست خار کې د یو موټر د سوځیدو په پیښه کې د یو شمېر افغانانو د مرګ ژوبلې او ورکېدو مسله په جدي ډول تعقیبوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې راغلي چې د یست ولایت سیاسي مرستیال تایید کړي چې د ایران پولیسو د افغانانو د سپرلۍ پر موټر ډزې کړې دي. د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې درې ملکي وګړي ټپیان کړي. دا یو بل خبر لمخې د کندهار د محبس مدیر پرون په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شوه. په هرات کې چارواکي وایي هغه لسګونه هوټلونه سالونونه او رستورانتونه یې تړلي چې د کرونا وایرس د محدودیتونو څخه یې سرغړاوه کړی و. د فرانسې دفاع وزیر وایي په شمالي افریقا کې د القاعده شبکې مشر په مالی کې د عملیاتو پر مهال وژل شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د سالي اداروي ایران د غني شوو ایرانیمو د زیرمو زیاتولو ته تر هغې کچې چې په 2015 کال کې ورته ټاکل شوی و په زیات توپیر دوام ورکوي. زرګونه امریکایي او پولنډي پوځیانو پرون ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینات اصلا د مې مش لپاره پلان شوي و خو د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله تر اوسه ځنډېدلی و. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش وایي د حکومت په پراخ کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي نامطلوب اعلان کړي او هغوی ته یې امر کړی چې له دې هېواده ووځي. خبرونه ملاتړی راډیو راوریدل. دوستان وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، کور کلی او همدارنګه د ګوړی اچار تنظیم پروګرام. په تر هغه مخکې د خبرونې یو وروستی رپورټ اخلو. د اوروزګان اوسیدونکي وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لویې لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي. دوی وایي موټر چلوونکي په خپل سر ځانونو ته نرخ ټاکي او له ولسه چې هر څومره زړه غواړي همره ترې کرایه غواړي. خو د دې لارې موټر چلوونکي بیا وایي د اوروزګان کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده او دوی اړ دي چې زیاته کرایه واخلي. په دې اړه نور حال تیرین کوډ څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو له لوري د لوړو کرایو د اخیستلو له امله شکایت کوي. دا ولایت چې له نږدې څلورو کلونو را په دې خوا یې ټولو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې د نامنیو له امله تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لاره یې خلاصه ده. اوسیدونکي وایي دا چې ټولې لارې ورباندې تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاده لاره تګ راتګ وکړي، نو موټر چلوونکو ورباندې څو برابره کرایه لوړه کړې.
مشکل لري اوس پر سلو پی قدرت نه لرم، نو زه کندهار ته 2500 روپۍ څنګه ورکم؟
عبدالولي د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې ټپي سو. کندهار ته یې د لوړې کرایې له امله ونه سو کولای چې د ښه تداوي په هدف یې هلته ورسوي، ځکه یې پر لارې سا ورکړه.
ولادت کرایې لوړې دي و چې یو موټروان سره ولاړ سي 0 روپۍ سواهي، بل 1200 سواهي، بل او درچسپېدو پرې د 1500 2000 روپۍ ورور. زما پلار ټپي سلو دا په منو دلو دي چې وې سم، خو دغه سره سلی پر سره وې هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړې شخصي موټر کرایې منو دلو دي چې وې چې دولتي موټر سره سلی تاو ګورې، نو کرایې په منو دلو دي هغه موټر څنګه خلاص کړی.
هغه که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچې موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي. خو د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوډی ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا کې خلک ورځ په ورځ د فقر سره مخ دي چې هغه اقتصاد یې پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي دی. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته سوی دی او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کرایې اخلي. د خلکو سره یو خو دغه مټران باید له لارې سیسته سي. دغه پخوا مټران کورلای و سراچي و دغه مټران باید ځینې لرې سي. دا سم پلډر و دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې کندهاره پورې یا د ښاره پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسې وویل
صاحب کرایه اوس یخې شته څنګه د خدماتو اختلاف دی. هغه حمید چفاری پورته کې یو پیره وکړله نو اوس باندې په خپله کرایه دغه اندازه سره ورسره ولې زه اوس په دغه کې څه اقدام وکړم چې ما ته خپله ورته ورته وټاکو.
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایه د زیاتوالي لامل د اروزګان او قندار ترمنز د لوی لاري خرابوالی دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسي وویل
اول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب ده پر موټر باندې زور دي. لار مو څنګه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټر ټیرو نه غواړي مبلانی دغه ګرانی مانه غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري. زیاته برخه کاندا او کفار ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلارې دی ورته ورغول سي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو دې ته پام کړئ چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناکه فلمونه کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلی شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو رابولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي لکه خواړه اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فلم سریالونه او هغه برنامه چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کیږي شامل دي چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلی. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري. بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي. مثلا شادي څه قسم ګرځي یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خېځه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا دا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کېږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه شوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکي فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګان دی او مرچل دو درې د کچې دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو به مصروف او دوی بس دوه مسیان او زوی د الماری سره د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلې دا چې راولیدلې دا د انتن لینې دا په غاړه کې باندې دی. مشمون دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوب کېم دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمون غلی به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او دا د بیجای فلم
ارواپوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لورې د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نه شي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نه شم ویلی چې زه ته بلې کوټې ته لاړ شه. هغوی را سره ناستې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کمره نه چې دا مکتبونه بند شي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشري، نو د هغه تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون ته کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نه سم، کارتون چینلونه دي کارتون نه سم، پرې د ماشومانو پکې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومان لیدلي دي په کوڅو کې چا سره لرګي چا سره پنکشي، یو ځان باندې د عثمان نومي خي، بل ځان باندې تغرول نومي خي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی دا اوس په جنگ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نوموړې وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونه کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایي دا مو ګوره، زه د دې خاطر ګورم سالونه پکې تېری. بریانی فلمونه وګورم لږ ډېره ډارېږم، بیا چې ډېر وحشتناک وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور راستین ډارې. د فلمونو مې ډېر سانس ده کړې، لکه جنگ، لکه پیر ہے، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړې، لکه چقر چقر کې چې هغه دز چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړې دي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعاتو کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان هم په موږ لاس کې شته دي، ان شاء الله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګان دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي. موږ اعتراض کلی کلی یاست، انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مقصود صاحب، ولې ځینې ماشومان په کورنیو کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي؟
په ډېرې خواشینۍ سره چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه په کورونو کې کېږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورونو کې ساتي، یوه لویه معضلت دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتی نه شي. یوازینۍ لویه مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تېر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. په خواشینۍ سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي وشیندي نه شي چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې په کې کاکه ښکاري، دې مسایلو ته دوی توجه ډېره زیاته شوې ده چې دا زما د ټولنې لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه جریان لري.
مننه کو. مخصوص صاحب، دا د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغېزه وکړي؟
یقین دی چې کله د انسان په وجود کې، مخصوصا د زلمیانو په وجود کې، کومه انرژي راټولېږي او دا انرژي بېرته باید په مصرف ورسېږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفوي، چې د مصرف زمینه نه وي، د ده په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده طغیان برسي. نو همدغه فلمونه دي چې د دوی ذهنیت وهلو ته، خشونت ته، تغوالي ته او هغه څه چې واقعا د ټولنې اخلاق ایجاب نه کوي، د ټولنې تهذیب ایجاب نه کوي، دا د دوی په وجود کې رغیږي، وده کوي او په شکل د اشکالو دوی غواړي د خپل
اوس کورنیو دنده څه ده په دې برخه کې چې په دغه حالات کې چې قرنطین هم ده، ماشومان ټول په کورونو کې دي او دا سریالونو ته هم زمینه مساعده ده چې په تلویزیونونو باندې خپرېږي یا فلمونه دي، هر څه چې دي.
زه او نور هغه دوستان چې ما سره هم فکر دي، خپل ماشومان که په خپله مصروف نکو، نه په آنلاین کې دي، نه په تلویزیون کې دي او نه هم که دوی په خپل اختیار کړي، دوی د ژوند سمه لار پیدا کولی. کورنۍ دوی لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به زه فکر کوم چې یو ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوص صاحب، یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته او په تلویزیونو کې ټول بد شیان نه شته. زه فکر کوم چې په تلویزیونو کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیسته او امید درم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي، او که چیرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر دی. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونی سیخ خپل هنرمندان راټول کړي او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو لپاره بهترین وسیلې دي چې هغه ډرامې که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخصف. دا وه د دېونې د کور کلی خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر رسینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه به راواخلم.
راواخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلي څخه رالیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره راوښیې چې څه کار وکړم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم درکړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتې نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک راسره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به هم شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بېسواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بېسوادۍ پسې نه ګرځي. سر پې مخ وګوه، بل لیک راواخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه رالیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د مو کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه ور وړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو مؤسس به هم یادیږي. ها
او او څو تنو بېسوادو خپلوانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دای خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک راواخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني رالیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسونو کان مې ښه اوږده اوږده کړل. هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه راباندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې مېړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه، نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدي دي چې کومه ټوټه یې د مېړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي، نو د مېرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالېږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څو کاره کار کوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دی ویل؟
هو، دروازه کلکه که او لاشه دیگ پوخ که.
صاحب زه خو گاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه اګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغو شیانو نور څه پخېږیم نه. دل هر څه نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کېږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب،
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب، ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلمالا او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه، هلته ټول سامان پروت دی. ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب، چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږېږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دزده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نسي رسېدی.
ښه صاحب، چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي، بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو، دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته وګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب، دا نه شم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه، لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب، د تشناب د سوی او کمود مې جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي. بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسي. صاحب، چیرته ګوته ولګوم؟
دغلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، اینده ده صاحب.
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب، تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي.
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده، او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده، او دغه لاندې هم د اشپز، او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب، ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلېږم.
او سړیه، په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې مېړه دې څه کار کوي.
ښځې، مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
او
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سروي له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومو ترې جوړې کړې؟
$30 میلیونه.
$30 میلیونه؟
او صاحب، 15 میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دي.
او موږ ته پکې 15 میلیونه پاتې شوې؟
هو صاحب، کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو، ما ویل دا ځل به لږ تر لږه 50 میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده نو.
وزیر صاحب، پروژه مروژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې امله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زمو تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
او $3 لک مارک دی مارک، په $3 لک دا ټول غرونه درته نړولای شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سرویګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو دې همدغه سرویګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب.
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسین حکمت او رڼا هوتک.